द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سړی مشه خدرمنو او ریدونکو دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شنبه د شپې 11 نیمې بجې دي او د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ستاسو کوربنه یم زه منظر شهید. لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د عراق سرخار بغداد کې د بمی بریدونو یوې لړۍ کې شاوخوا 55 تنان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
د امنیتي ذرایعو تر مخه په دې بریدونو کې د شیعه مسلمانانو یوه غونډه، د پولیسو یو چیک پوسټ او د داعش مخالفه سنی پارلیماني مشر کورنۍ په نښه کړې شوې ده.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ په سویزرلینډ کې د خپل روسي هممنصب سرګی لاروف تر څنګ د ترکیې، سعودي عرب، ایران او د قطر خارجه وزیرانو سره غونډه کې د شام په شخړې خبرې کړې دي.
په دې غونډه کې د امریکې او روس په شمول د وو نورو هیوادونو خارجه وزیران هم شامل وو. په دغو کې ایران، عراق، سعودي عرب، ترکیې، قطر، اردن او د مصر چارواکو هم برخه واخیسته.
د موسمی بدلون لپاره د نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو د گرین هاوس ګیسونو محدودولو په اړه په یو تړون سلا شوي دي. سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د عراق په سرخار بغداد کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. ځانمرګي چاودنه د بغداد شمالي سیمه الشاب کې د شیعهګانو یو زیارت کې ترسره شوې ده، چیرې چې د عاشورا مراسمو لپاره ویرجن خلک راغونډ شوي وو. په ډاګه دي وي چې توندروه ډله داعش د لویدیځ او شمالي عراق په زیاترو سیمو واک لري چې پکې د دغه هیواد مهم ښار موصل هم شامل دی. د عراقي رسنیو راپورونه وایي توندرور ډلې داعش د دغه برید ذمواری قبوله کړې ده. د ایران یو ټلویژن چینل راپور کې ویلي دي چې د ځانمرګي نوم ابو فهد العراقي وو او دغه ځانمرګي برید په داسې حال کې ترسره شوی دی چې عراقي حکومتي ځواکونو د داعش څخه د شمالي ښار موصل د قبضې د بیرته اخیستو لپاره د جګړې پیل کولو تیاری کولې. بلې لورې ته د سویزرلینډ په لوزین ښار کې د شنبې په ورځ د روسیې او امریکا ترمنځ د سوریې کورنۍ جګړې سیاسي حل راوستو په اړوند خبرې پیل شوې دي. دغه خبرو کې د امریکا سیکرتر ښاغلي جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی سټیفن ډی مستورا، د مصر، عراق، سعودي عرب او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلودو. د خبرو پر مهال د خیریه نړیوالې ادارې په حال په ښار کې د 2 ساعتونو د ډسبندې غوښتنه کړې ده او غواړي کلابندو سیمو ته بشري مرستې ورسوي. بلې خوا د موسمي بدلون لپاره د نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو د گرین هاوس ګیسونو یعنی هایډرو فلورو کاربن محدودولو په اړه په یو تړون هوکړه کړې ده. تیر کال د تودوخو په اړه پیرس کې د ترسره شوي تاریخي تړون څخه وروستو نړیوالې ورورولۍ لپاره دا لومړی ګام وي چې هغوی د هایډرو فلورو کاربنز د اخراج په اړه څه پرېکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه ویلي چې دا د مخ په وړاندې تک په اړه یو مهم ګام دی. د هایډرو فلورو کاربنز لړکې ویل کېږي د دې استعمال په تیزۍ سره سوا کېږي کوم چې د نړیوال موسمي بدلون علت جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي د لړکې به راتلونکي غونډې کې کال 2019 کې ترسره کیږي چې پکې په د هایډرو فلورو کاربنز کارونه کې کمی راوستلو لپاره څومره مالي اړتیاوې وي هغه به هم معلومیږي. بلې خوا د سعودي عرب په مشرۍ ایتلاف لخوا جوړې پلټنځي ډلې ویلي دي چې تهرونې یمن کې په جنازه شوي هوایي برید غلطو معلوماتو په اساس شوی دی. پلازمینې سنا کې ترسره شوي دغه برید کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي وو او 600 نور ژوبل وو. د دغه پیښې په نړیواله کچه د غندنې تر څنګ د دې تور په سعودي عرب لګول شوی وو. سعودي عرب د تیر کال راهسې هلته د بین المللي ملاتړي حکومت د مخالفو شیعه او حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین دوامداره ساتلی.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غواګی از قدرمنو او ویدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د عراق په حق لدی چې په سرخار بغداد کې په بیلا بیلو بمی چاودنو کې لګ تر لګه 55 کسان وژل شوی دي او داسې په لزګونو نور ژوبل دي. ځان مرګي برید په بغداد شمالي سیمه الشاب کې شوی دی چې د شیاګانو یو زیارت کې نږدې زیارت تر سره شوی دی چې د عاشورا مراسمو لپاره ویژن خلک راغونډ شوي وو او پر دې مهال باندې دغه برید تر سره شوی دی. نور تفصیلات څه دي په دې حق باندې دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل په دغه راپور کې.
عراق کې د خالی پورز د بریدونو په لړۍ کې نږدې 55 تنان وژل شوی دي. د امنیتي ذرایو تر مخه په دې بریدونو کې د شیا مسلمانانو یوه غونډه، د پولیسو یو چیک پوسټ او د داعش مخالفه سنی پارلیماني مشر کورنۍ په نخښه کړې شوې ده. پوځي ویان کرنل سادمان عراقي میډیا ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د عاشوري لپاره لګولې شوې خیمې ته بهر ځانوال بوزو. دیوائی ځانمرګي برید کوونکي په شلال مارکیټ کې د بهابل قبیلی خلک په نخښه کړي. دا تازه بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې عراقي عسکر د موسل خار کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. موسل د شمالي عراق یوازینی خار دی چې د داعش کنټرول لاندې دی. تازه بریدونو کې تر ټولو زیات مرګ ژوبله په سرخار بغداد کې د شیا مسلمانانو غونډې کې ترسره شوې ځانمرګي برید کې مخې ته راغلي، چېرته چې یو څلوېښت تنان وژلي شوي او 33 نور ژوبل دي. عراقي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دې برید ذمواري داعش قبوله کړې. د ایران العالم ټلویزیون ویلي دي چې د برید کوونکي نوم ابو فهد العراقي وو. په بیروت کې د امریکن یونیورسټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر هلال کاشان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د موسل خار داعش کنټرول نه خلاصولو لپاره عملیاتو سره به فرقه ایز تشدد ته نور هوا ملاوه شي او ځانمرګي بریدونو کې به اضافه وشي.
زما په فکر کې یو ځل که داعش ته موسل کې ماتې ورکړی شي نو تاسو به ځانمرګي بریدونو کې اضافه وینئ. که د موسل کنټرول ترلاسه هم شي بیا هم د داعش په ضد د ګټه ترلاسه کولو خوشحالي منځلو به د وخت نه مخکې خبره وي. داعش نه څوک هم محفوظ نه دي، خو د عراقي شیعه مسلمانانو نخښه کولو کې دوی مشترکه مفاد لري.
هم د خالی پورز د بغداد شمالي برخې کې د پولیسو په یو چیک پوسټ ترسره شوي برید کې 8 پولیس وژلې شوي او 11 نور ژوبل دي. بلخوا په اسحاق نومي کلي کې د عراق پارلیماني غړي نومان المجمعي په کور وسلوالو برید کړي چې پکې د المجمعي ښځه سره د درې ماشومانو وژلې شوې ده. پولیسو تر مخه د برید وروستو برید کوونکي د پیښې ځای نه وتښتېدو او وروستو یې ځان والوزو. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي موسل ته نږدې حکومتي کنټرول لاندې سیمو د دورې په وخت په عراقیانو غږ کړی دی چې د ښار کنټرول یو وار بیا ترلاسه کولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي او داعش ته ماتې ورکړي. روان کال د امریکا ملاتړ لرونکي عراقي حکومتي عسکرو او ایراني ملاتړ لرونکي شیعه ملایشي ته ډېرې سیمې بیللو وروستو داعش د عراق حکومتي کنټرول لاندې سیمو کې بمی بریدونو کې ډېر زیاتوالی راوستی دی. په 13 جولای میاشت کې د بغداد په کرا د نومي سیمې کې ترسره شوې ټرک بمی چاودنې ذمواري هم داعش قبوله کړې وه. په دې پیښې کې خواوشا 340 تنان وژل شوي وو او دا په عراق د امریکا په مشرق کې حملې وروستو ترسره شوې تر ټولو خونړې برید وو.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
د امریکا غږ دی ورادیو د قدرمنو اوریدونکو تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوري او د محلي بل راپور بلوري تاسو پام راو ګرځو چې د موسمي بدلون لپاره د نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو د گرین هاوس ګیسونو یعنی هایډرو فلورو کاربن محدودولو لپاره په یو تړون باندې هوکړه کړې ده او د دغه تړون تفصيلات دغه غونډې تفصيلات ټول تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار مختار خلیل په دغه یو ځانګړي راپور کې
د دنیا تقریبا 200 ملکونو خپلو کې په دې تاریخي لوزنامه کولو سلا شوې دي چې د گرین هاوس ګیسونو یا د زهرجنو ګیسونو په فریجونو او ایئر کنډیشنرونو کې استعمال برا کمی. دا لوزنامه چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلې د تابعیت کولو په لور یقینا چې یو لوی اقدام دی. د دې لوزنامې کې دوه اعلان د خالی په ورځ د رواندا په کیګالی کې شوې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې لوزنامه ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دریو کم 200 ملکونو او حکومتونو ترمنځ شوې دا لوزنامه بهشکه چې یو تاریخي او یادګاری لوزنامه ده. په کارخانو کې جوړیدونکي هایډرو فلورو کاربن ګیس یا ایچ ایف سیز څو کلونه وړاندې د اوزون کمولو د کیمیایي مواد د یو متبادل په حیث راښکاره کړی شوی و، خو دا ګیس وروستو په عالمی آب و هوا کې د ګرموالي راوستو سبب جوړ شو. د دې ګیسونو د لاسته راپورته خطرې چین او هندوستان غوندې ملکونو کې د فریجونو او د ایئر کنډیشنرونو د ډیر زیات خرڅېدو له سببه د دې ګیسونو نه راولاړیدونکي خطرې نورې ډیرې زیاتې خورې شوي دي. ایئر کنډیشنرونه د ایچ ایف سی د زیات پیداوار وجه دي. د برکلی د قاملی باټری تجزیه ده چې د کال 2030 پورې به نور 900 میلیونه ایئر کنډیشنرونه په استعمال کې وي. کیګالی کې د شوې لوزنامې تر مخه داسې ملکونه په دریو ډلو کې تقسیم کړی شوي دي کوم چې به په مختلفو ټاکلو وختونو کې د هایډرو فلورو کاربن ګیس په کمولو لاس پورې کوي. امریکې او د یورپ زیاتو ملکونو لوس کړی دی چې د دې ګیسونو استعمال به ډیر راکمی. دا ملکونه به په کال 2019 کې د دې استعمال 10% او تر کال 2023 پورې به 15% ته راغورځي. د دویمې ډلې ملکونه به د کال 2024 یا د کال 2028 پورې د دې ګیسونو استعمال یا خو په ټپه ودروي او یا به ورو ورو کمی. په دې ملکونو کې پاکستان، عراق، ایران، هندوستان او د خلیج ملکونه شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
در منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې ستاسو په همراه ګرځو یو بل راپور ولوري ته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ په سویټزرلند کې د خپل روسیه منصب سرګی لاروف ترڅنګ د ترکیې، سعودي عرب، ایران او د قطر خارجه وزیرانو سره غونډې کې د شام په شخړې باندې خبرې کړې دي. د دغې غونډې یو څه نور تفصیلات لرو چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو. زموږ همکار کلیم افضل پی یو بشپړ راپور چمتو کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د سویټزرلند په لاوزین ښار کې د امریکې او د روس خارجه وزیرانو ترمنځ د شام په حالاتو یو ځل بیا خبرې اترې په باقاعده توګه پیل شوې. په شام کې ډزبندي راوستو، خصوصا د شام په حلب ښار باندې د شام حکومت او روسي هوایي حملو باندې کابو راوستو په سر د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ترمنځ ملاقات شوې. د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن دی میسټورا هم په دغه غونډه کې برخه غوښتو لپاره لاوزین ښار ته رسیدلی. ښاغلی سټیفن دی میسټورا په شام کې خانه جنگی باندې کابو راوستو او په جنگ ځپلو سیمو کې د عام ولس ژوند د خطرونو وستلو لپاره ډیر فکر اغیستی او په تیرو ملاقاتونو او د ډزبندۍ په هڅو کې هم په دې خبرې زور راوستی چې باید د عام ولس وژنې بندې شي او د شام په کشالۍ کې شاملې ټولې ډلې دې د خبرو اترو په میز ټولې مسلې حل کړي. خو باوجود سو سو والی د ډزبندۍ د هڅو تر دې وخته پورې د مسلې حتمی حل نه دی راوتی. د تیر ورځې خبرې اترې د امریکایي او روسي چارواکو یو بل هڅه ده چې په شام په معاملې د تګلارې همکاري پر رضا او په سمې طریقې وشي. د خالی پر ورځ د امریکې خارجه وزیر جان کیری خپل روسي سیال سره سلور ګنټو ملاقات کړی خو څه قسمه بیان نه دی رامخې ته شوی. په دې غونډې کې د امریکې او روس په شمول د وو نورو هیوادونو خارجه وزیران هم شامل وو. په دغو کې ایران، عراق، سعودي عرب، ترکی، قطر، اردن او د مصر چارواکو هم برخه واغسته. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف چې په شام باندې د نورو خبرو اترو په نتیجو سر ډیر باوري نه معلومېده خو د غونډې وروسته یې د روس میډیا سره په بیان کې ویلي چې ټول هیوادونه دې ته رضا شوي دي چې په آینده کې به هم د شام په کشالې ملاقات او خبرې اترې کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې ټولو هیوادونو لخوا یو شمېر وړاندیزونه رامخې ته شوي دي خو نوموړي د دغو وضاحت نه دی کړی چې هغه کومې رایې یا سلاګانې وي چې خارجه وزیرانو لخوا په ملاقات کې شریکې شوې. د امریکایي چارواکو هم داسې اندېښنا او فکرمندي ښودلې چې دا یو ګران عمل دی لکه څنګه چې وړاندې هم کلونه تیر شول. د شام په سر جوړې شوې په دغې غونډې کې د اروپایي هیوادونو مشران نه وو شامله خو د اروپا هم فکره خارجه وزیرانو هم اشاره ورکړې چې دوی به هم په لندن کې د شام په حالاتو نن یوه مهمه غونډه کوي. په لاوزین کې شروع شوو په خبرو باندې د څېړنکارانو خپل یو جدا نظر دی. دوی ګمان لري چې په شام کې حالات داسې ځای ته رسیدلي چې داسې کوم امکان نه ښکاري چې کومه داسې لوزنامه به وشي چې د شام خپل منځني سیاسي او د ټولو پرته په شام کې د جهادي ډلو اغیز به ختم شي. دوی په دې نظر ښکاري چې امریکا او روس او د سیمې هیوادونه کولی شي چې په حلب ښار باندې خپلې وعدې پوره کړي، ایران د خپل ملیشه وباسي او روس د هوایي بمباري بنده کړي. په حلب ښار کې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه اوس هم نږدې 300,000 پورې خلک اوسي. په دغو کې د یاغیانو شمیرې نږدې 8,000 ښودل شوي. څوک چې د شامي حکومت او د روسي عملو سره سره د ایران ملیشا وسلوالو ډلو سره هم مقابله کوي. غربي هیوادونو په شام او روس د جنگي جرمونو تور اچولی چې په حلب ښار کې هسپتالونه او عام خلک په نښه کوي. بلخوا د شام حکومت مخالفه ډلو د شام په دبیک ښار باندې خپلې حملې توندې کړي او د داعش ترهګرې ډلې مرکزونه په نښه کړي. دا تازه عملیات د ترکی ځواکونو او د شام حکومتي مخالفینو په شریکه پیل کړي. دبیک ښار کال 2014 راسې د داعش قبضه کې دی. د ترکی حکومت خپل تازه عملیات د شام په پولې په هاغو علاقو کې پیل کړي چې اکثره د کردو وسلوال هم په ترکیه کې دننه د دغو سیمو نه راتګ کوي. د ترکیې صدر رسب طیب اردوان 13 ورځ ویلی دی د شام د شرقي پولې 15,000 کیلومتره علاقه به د ترهګرو مکمله پاکه کړي. د امریکې صدر باراک اوباما هم د تیر جمعې پر ورځ خپل کامی سلامتیا ټیم سره ملاقات کړی او د شام حالات د خبرو برخه وه. وایټ هاوس په خپل بیان کې ویلی دی چې باوجود د دې چې روس سره خبرې اترې ځنډیدلي بیا به هم د ګڼو کامونو خپلو ترمنځه ملاقاتونه ډیر ضروري وي چې په شام کې پایدار امن لپاره د هلو ځلو لار هواره شي او د تشدد مخه ونیول شي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا. پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا. یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او ته پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درمنو اوریدونکو د ډی و راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او په مطبوعاتو کې په رسنیو کې دا مهال کوم موضوع سربیره راغلی ده دا به هم تاسو ته وړاندې کوو چې مطبوعات دا مهال کوم موضوعګانو باندې ډیر بحثونه کوي. تاسو ته د همدغې موضوعګانو نه زمونږ همکار مختار خلیل یوه موضوع راخیستې ده، په ګډه به سره واورو.
د دنیا په مختلفو ملکونو کې د امریکای فوجي مداخله تل امریکا د پیغورونو، بدوردو او د ملامتو سره مخ کړی ده، خو امریکای د خپلو خلکو د سرونو د زیان کېدو او د درون مالی تاوان کېدو باوجود د دنیا په مختلفو سیمو کې فوجي مداخله نن هم جاری ساتلې ده. د امریکای مشهورې هفتیزي دی ویکلی سټانډرډ خپل تازه ګڼه کې د نامتو دانشور او د مالیاتو د ماهر د پروفیسر جیف برجنر یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخطه د فوزی طاقت استعمال ولی ضروری شي. د دې تفصیلی مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په امریکا کې عوامي رائے عامه عام طور سره د نورو ملکونو په معاملو کې د امریکای د فوزی مداخلت بیخي مخالفه ده، او نن سبا هم امریکا کې د صدارتي انتخابي مهم په جلسو کې خلک د خپل خوخ امیدوار په سټیج دراخکاره کېدو په وخت وړومبی ناره دا لګی چې د هر څه نه وړومبی امریکا ده، او دویمه ناره ورپسې دا ده چې جنګونه دي نور بس کړی شي. خو باوجود د دې نارو د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپلو مرستیالانو په وړاندې د تقریر دپاره د خولې پرانیستو سره ړومبی خبره دا کوي چې دی به دولتي اسلامیه ختموي. مضمون نگار خپل تفصیلي مضمون کې افریقا، ایشیا، سویلي نور ختیځه ایشیا او د مشرق وسطی په ډیرو سیمو کې د امریکې د پخوانو او د موجوده فوزي مداخلتونو د تفصیل بیانولو وروسته هر ملک کې د امریکې د فوزي مداخلت شاته د امریکې د مفاداتو او د غرضونو حال هم بیان کړی دی. خو په دې لړ کې مضمون نگار افغانستان کې د امریکای روان جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد او خونړی جنگ بللی دی. مضمون زیاتی چې د کال 2001 په 11 ستمبر امریکا کې د ترهګر حملو د ډونډ لګولو نه پس امریکای د دې حملې قصوروار په افغانستان کې صحیح کړ، او په افغانستان کې هغه وخت د طالبانو قائم حکومت نه د دې حملو د ذمہوارو کسانو د حواله کولو او په افغان خوره قائم د ترهګرۍ د تربیتي کیمپونو بندولو غوښتنه وکړه. د طالبانو د انکار وروسته امریکای په خپله د دغه مجرمانو د نیوو دپاره په افغانستان فوزي چپه وکړو چې مقصد یې د طالبانو حکومت رنګول او د ترهګرو ځایونه ورانول وو. دی ویکلی سټانډرډ خپل مضمون کې زیاتی که امریکای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په نسکورولو او دغلته د خپل یو دوست د حامد کرزی د حکومت په قائمولو صبر کړی وی، او دې مقصدونو حاصلولو سره سمدستي د افغانستان نه وتی وی، نو د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ به ډیر مختصرو، نه به پکې دومره ډیر امریکنیان وجلې کېدل او نه به د امریکای د کربونو ډالرو تاوان کېدو. خو بل طرف ته دا خطر هم و چې که امریکا سمدستي وځي نو طالبان واپس کابل نیسي، او دا سیز په کال 2002 کې عملی طور ښکاره هم شو کله چې امریکای په لومړي ځل د طالبانو د زور ماتولو د پاره خپل نور فوج افغانستان ته ولېږلو. د امریکای په مشرۍ کې افغانستان کې د جنگیدونکو نیټو فوجونو ملکونو اگر که په یو اتفاق د شیکاګو په غونډه کې افغانستان نه د وتو فیصله وکړله، خو نن هم د امریکای 9800 نفره فوج په افغانستان کې پروت دی، ځکه چې دا د وخت او د حالاتو تقاضا ده. مضمون لیکي چې نن ورځ دا پوښتنه په حق کېږي چې امریکني فوجونه اوس افغانستان کې د کم مقصد د حصول لپاره پراته دي، سیوای د دینه چې باراک اوباما ته دومره وخت ورکړی شي چې د افغانستان لانجه د خپل راتلونکي صدر په غاړه کې. دی ویکلی سټانډرډ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی امریکا د فوزی حمله او د خپل مقصدونو د حصول نه پس د افغانستان د سر دوباره ودانای په خپل مقصد کې ډیره مخلصه وه، خو د کال 2003 نه تر دې دمه پورې امریکای ته اوس دا پوخ احساس شوی دی چې د نوي افغانستان د تعمیر او د ودانای کار څومره سخت او مشکل کار دی، ځکه چې په روان جنگ کې د یو نوي ملک په حیث د افغانستان سر دوباره ودانول تقریبا ناممکن نشوی ده.
قدر منو اوریدونکو وس هم یوه اداریا چې د امریکای د حکومت نظر اثر کندوی.
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاد ریچارډ اولسن ویلی دی چې امریکا به د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي. صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2014 پورې افغانستان کې د وړاندې شوي فیصلې اپوټا یو لوی فوج ساتي. په نیټو کې شامل اتحادی ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2000 شلم پورې په اوګدولو سلا شوي دي. د افغانستان قومي دفاعي او امنیتي فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپل صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته خل سرګندونه کړې ده. خاغلی اولسن زیاته کا جنگ سه آسان کار نه دی. سخت کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوبله شوې ده، خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلی دی او په ګرد هیواد کې امنیتي عملیاتو کې د خپلو بهترو صلاحیتونو ښودنه کړې ده. امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلی دی. د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرۍ پر ضد کارروایې د امریکې په نس د هر څه نه زیات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي. امریکا دوه کاله وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله ترمنځ د شوې یوې لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګه ولاړه ده. امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي. خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د ګڼو قومیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسې حکومت حقدار دي چې د ټولو نمایندګي کوي او د ټولو پې امانه هم وي. انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تګ ډیر اهمیت لري. د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملېدو د عمل مکمل کیدل دي، کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې ارادې څرګندونه کوي. بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې پروګرام یې مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوي دي. دین علاوه د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره هم اقدامات کړي دي. خاغلی ریچرډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکې او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
دونکو د ریوا راډیو خبری خپرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی، او د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال راډیو کولی شئ چې په همدې سپو باندې واوري. د مشال راډیو ټولې خپرونې تاسو کولی شئ چې واوري. د هغې نه وروسته به بیرته د ریوا راډیو خپرونې پیلېږي. تر هغو مهاله زه ستاسو قربانه منظر شهید، او د دې تر څنګ د دې خپرونې پروډیوسر زموږ همکار ارشد علي ستاسو نه اخلو اجازه تر بلې خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تلاس پارو. سرلوړه او آباد اوسئ.